ګوته ورسیږي او چاپ کړم.
که په دې وغږی ګوچې تاسو څومره ولایتو ته سفرونه درلودلې دي؟ آیا بلا بلا میرمن سره ملي د کاته هم کړي کنه موقع نه ته برابر شوی؟
فرشته جانې، زه لا پته مرحبا وایم چې افغانستان ماته ډېر ناپېژندی پاتې شوی. البته د نږدې لیدو په اړه وایم، ما یوازې افغانستان کابل ښار کې ژوند کړی دی او وردګ ولایت ته تللی یم چې خپل ولایت مو دی، یعنی هلته زه زیږېدلی یم. خو د افغانستان بېلابېلو ولایتونو میرمنو سره مې لیده کاته کابل ښار کې شوي دي، ورسره پېژنم، تلیفون کې ورسره اړیکې لرم. میرمن بهیر زیاتره وخت موږ په کلیو بانډو کې، هغه میرمنې چې دوی لیکوالي کوي یا شعر لیکي یا مثلا قلم خوځوي، له هغوی سره ارتباطات لرو او پېژنم یې. ورسره خاله مې ورسره کړې دي، له ستونزو څخه خبره یم او کله کله مې توانېدلی یم، یعنی هر کله نه کله کله توانېدلی یم چې دوی ستونزې د قلم په ژبه سناسه بیان کړم او نورو هیوادوالو ته یا د نړیوالو غږونو ته یې ورسوم.
بله، کله چې بېلابېلو سیمو کې مو په کابل کې یا په ګمبلځي کې له نجونو سره مخ شوي، آیا داسې نجونې مو هم لیدلې دي یا مو ورسره اړیکه درلودلې چې د کورنۍ غړو یې د لیکوالۍ پر وړاندې ستونزې رامنځته کړي، خنډونه یې رامنځته کړي، وروسته خبره تاوتریخوالي ته رسېدلې ده؟
شته داسې؟ تاسو خو پوهیږئ چې په افغانستان کې دغه د کلتوري مسایل لکه جدي نیول کېږي او خلک نه غواړي چې هغه مسله چې په کور کې پېښه شي بیرون ته وباسي. خو په شخصي توګه ډېر داسې دوستان شته چې ما سره شریکه کړي ده چې یا دوی غوښتل څه ولیکي یا دوی غوښتل چې یو شعر خصوصا شعر ولیکي، کورنۍ هغوی نه دي پرېښي او یا هم خبره تاوتریخوالي ته رسېدلې ده او د هغوی څخه قلم اخیستل شوی، کتابچه ورته سیرې شوې ده. دا یو عادي خبره ده او موږ فکر کوو دا تاوتریخوالی نه دی. حتی کله کله نجونې دغه په ټوکه باندې دا کیسه کوي چې ما داسې یو څه ولیکل، بیا په کور کې ټول را باندې په قهر شول او هغه کتابچه رانه واخیستل شوه. دوی فکر کوي چې دا یو عادي جزا ده، په داسې حال کې چې د هغوی استعداد باندې مثلا څومره بد اغیزه کوي، د هغوی په روحیه باندې څومره بد اغیزه کوي. داسې کیسو سره ډېره زیاته مخ شوی یم فرشته جانې. او میرمن بهیر کې هم اکثرا داسې کسانې راځي چې دوی وایي چې ما تر اوسه کور کې نه دي ویلي چې زه شی لیکم، که کورنۍ ما باندې خبره شي شاید ماته اجازه رانه کړي.
په میرمن بهیر کې تاسې ته دا غوره فرهنګیاله جایزه فکر کوم درخل شوې ده، دا په کوم کلونو کې و او څنګه مراسم وو چې دغه جایزه مو ترلاسه کړه؟
په لومړي ځل خو په کال 1999 د فکر کوم هغه وخت چې کله چې ما ته جایزه راکړل شوه، نو هغه وخت ډېر عالي مراسم نه وو، یعنی هغه د کال لپاره باید یو څوک غوره کړی وای، چې ځکه چې په هغه وخت کې د میرمن بهیر غونډې ډېرې ټکنۍ شوې وې، ډېر دوستان کم راتلل. نو هغه وخت دوی زه غوره کړم او ویل چې ته باید په دې برخه کې یو څوک ولرو او تا کار کړی دی. میرمن بهیر سایت ما چلاوه، میرمن بهیر فیسبوک پاڼه له ما سره وه، میرمن بهیر کې راپور مالک او په غونډو کې ډېر زیات حاضري ما درلوده. نو دغه ایوارد ما ته راکړل شو. دوهم ځل لپاره بیا وروسته چې وو د رڼا کلنۍ مشاعره وه، او یعنی تقریبا دا د همغه لومړنۍ جایزې احیا وه چې هغه جایزه یعنی ما ته نه وه رسېدلې، یوازې یعنی ما ته ویل شوي چې ته غوره فرهنګیاله یې. بیا همغه جایزه ما ته راکړل شوه او هغه د رڼا مشاعره په ډېر شاندارو مراسمو سره نیول شوې وه. او هغه وخت تقریبا زه توانېدلی وم چې په یوازې ځان باندې د ځلا مجله چې د میرمن بهیر لخوا نشریږي هغې ته کار وکړم او هغې ته مطلب راټول کړم او هغه چاپ ته وسپارم. نو هغه مجله هم وه د میرمن بهیر سایت او د میرمن بهیر فیسبوک پاڼه، د میرمن بهیر راپور لیکل، دا ټول زما په غاړه وو. او دوستانو داسې فکر وکړ چې باید دې ته دا جایزه ځکه ورکړل شي چې نورې خویندې په دې برخه کې وهڅول شي او دا کارونه سره وویشل شي، یعنی ښه اغېز لپاره دا جایزه ما ته راکړل شوه.
کله داسې شوي چې مثال ډېر کار مو تر سره کړی، ستړي شوي وي، نور دې ویلي چې زه نه غواړم، بس دې هم دومره کار چې مې دی کافي دی؟
ولا کله کله همداسې کېږي چې ماښام هم دغه تصمیم نیسي او دې سره ځي خوب ته، خو سهار بیا له بل روحیې سره سړی راپورته کېږي، ځکه چې شعارونو نه تیر شو. افغانستان ډېر زیات کار ته ضرورت لري، دا په یوه تن نه کېږي او موږ باید هغه شرایط بدل کړو. هغه څنګه چې هغه هیله چې موږ تاسو ته لودې غته ون رسیدو نو غواړم چې هغه بل نسل هدا اقل دغه دا ورسره تکرار شي او داسې ونوایي چې دوه مخکینی نسل مخته هم نه دی کړی. نو زه فکر کوم کله کله دغه خبرې زما څخه کله چې زه ستړی شم دا ماته روحیه راکوي او سهار لا به نوي هوډ سره راپاڅېږم او بیا وایم چې هغه خپرون ورځ ونه نوي او نوي ورځ ده او نوي هیلې باید ولرم.
شخصي ژوند ته مو کړه شو ژوند مو څنګه تیریږي که واده مو کړی د خویندو سره او سم کنه؟
نه ما تر اوسه هم واده نه دی کړی، زه له خپل خویندو سره اوسېږم.
د خویندو لپاره مو الګو بدله شوې یا ډېر کله مو تر کنترول لاندې نیولي؟ درس ووایه، ښوونځي ته باید ته ولاړه شي، دنده ترسره کړي.
او ډېر کله زه له خویندو ته همدا وایم، لکه ټولې مشرې خویندې چې وایي ښوونځي ته ولاړه شه، باید درس ووایې، مطالعه دې کمه ده، باید دنده واخلې. دا شان ټولې مشرې خویندې فکر کوم خویند مشر ورونه ته وایي مشرې خویند، خو نه مې دې غوښتي چې په دوی باندې تحمیل وکړم. یعنی نه غواړم چې دیکتاتوره اوسم، یوازې ورسره مرسته کوم او غواړم چې دوی په خپلو پښو ودرېږي.
ډېری کورنۍ کله چې مشران خویندې او بیا زحمت کشي ډېر کار وکړي د ځان لپاره د کورنۍ ټولنې لپاره، هغه باندې ډېر فشار مې د کور ډېر کله کوشش کوي چې ډېر مسؤلیتونه د هغې غاړې ته ورولېږي. کله تاسو سره داسې شوي کنه کور کې مسؤلیتونه سره ویشلی دي؟
فکر کوم کله کلام داسې کیږي، دا داسې نه دي چې نوري تاسو ته در په غاړه کې درچوي. کله کله تاسو خپل داسې فکر کوئ چې تاسو زه کولای شم دغه مسؤلیتونه ټول واخلم. کله کله زه هم داسې فکر کوم چې مسؤلیتونه مې ټول اخیستي. کله کله بیا زه ګورم چې دوی په کور کې ډېر زیات مسؤلیتونه مې دوی ته هم ورپرېښي دي، زه بیرون وم او دوی د کور هغه ټول مسؤلیتونه له دوی سره وي، نو بیا وایم سم وي شوی دی. ما مې یو څه اخیستي، دوی ته مې یو څه ورپرېښي.
د کور کار نه ترسره کوي؟
ولا زه خو سهار ځم ماښام، سهار راوځم ماښام ځم، که کور کې وم زه بیا آرام نه کینم. یعنی داسې کس نه یم چې مسؤلیتونه ته شا کړم. هر څه چې وي که په کور کې وم اشپزخانې ته هم ځم، ډوډۍ هم پخوم، او که بیرون وم بیا نو تیاری هم خورم.
د ولایتونه چې ډېر کله نجونې راځي بیا په کابل کې زده کړو ته دوام ورکوي او بیا وروسته کار کوي، ډېر کله کلیوالو د خوا هم ستونزې ورته پیښیږي. تاسې سره کله داسې شوي؟
فرشته جانې، په دې برخه کې وایم چې زموږ کلیوال یا اکثرا زموږ کلیوال وطنداران چې دي په افغانستان کې، دوی ډېر ښه پراخ ذهنیتونه لري، جګړې نه دي پرېښودي، شرایط نه دي پرېښودي. زه چې کله دوی وینم دوی هر وخت ماته وایي، رادیو کې مې د مصیبه اورېده ډېر افتخار مې وکړ، فلاني ځای کې مې ولیدې تلویزیون کې ډېر خوشحاله شوم چې ومې لیدې، ماته ډېره روحیه راکوي او دوی ډېر په فخر زما نوم اخلي. او زه فکر کوم چې دغه شرایط او دغه سي وضعیت راوستی ده، کنه ټول غواړي چې پرمختګ ولري، ټول غواړي چې ټولنه بدل شي، او ټول غواړي چې د دینه او د خزینه په برخه کې د زده کړو شرایط ښه شي او ټولنه مو پرمخ ولاړ شي. خو لا په دغه مرغه چې داس شرایط رامنځته کیږي چې پار کلی کې یو دوه داس کسان دي چې وایي دغه وضعیت بدلول نه غواړي او تقریبا بیا کله د تاثیر لاندې راغلي وي.
او روسته کې پیغام مو انجونو ته څه دی، نور میرمنو ته پیغام څه دی، څنګه وکول شي هغه هم خپل پټ استعدادونه وروزي؟
انجونو ته او میرمنو ته په لومړي سر کې دا وایم چې باید لوړه حوصله ولري، باید هغه څه چې په زړه کې دي د هغوی لپاره حداقل یو ځل کوشش وکړي. هیڅکله دې ونه پرېږدي چې دا هغه څه چې په هیله چې لري یا شرایط یا وخت هغه ترې واخلي. خپلو هیلو ته دې ژمن واوسي، هغوی ته دې کار وکړي. او میندو ته بیا دغه سپارښتنه لرم چې او هیله ترې لرم، سپارښتنه نه، زه له دوی څخه هیله کوم چې خپلې لوڼې دې د خپلو هیلو په ترسره کولو کې ورسره دې مرسته وکړي، او یوازې دې میدان دې ته نه پرېږدي چې هلکان باید مخته ولاړ شي او نجونې باید شاته پاتې شي، یا نجونې د کور او د پخلنځي لپاره یوازې باید پاتې شي. نو همیشه کله چې ما زه وینم چې میندې په دې برخه کې کم کاری کوي زغی سره بس کا ما وایم چې نه باید لونه ته هم دغه مغسی حق ورکړي چې زمونه ته ورکړي او دلته هم په دوی باندې غږ کوم چې لطفا خپل لونه ته هم د زمونه په څیر حق ورکړي او بیا وګورئ چې دوی څنګه تاسو ته ثابتوي چې دوی هم تاسو ته زمونه څخه کم نه دي او تاسو سر وړولای شي.
ډیره مننه چې موږ خبرونه سره غلې درنو او دونکو تاسو نه هم مننه کوم چې را سره ملتیا مو وکړه تر دې د متربیم په لاس پاره.
په افغانستان کې رفاه د شزو لپیاورتیا سره تړلې ده. موږ هر اونۍ له مخکښو شزو سره خبرې کوو. د مخکښو شزو خبرونه د شنبه د ماسپښین له 2 تر 3 بجو خبريږي.
بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو سمر بی منی سمر گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو جانان په غم دې پوهن کړو داسې دې ورکړو چې دې ځان په غم دې پوهن کړو د زمکه غم د اسمان په غم دې پوهن کړو وز دې رنري د مکان زندګي.